درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست د سپین خبري هر کور سره خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله وسیز نه شباشنه او زما همکار عبدالواجد عادل د روانه خبرونه قرباني یو قدرمنو اوریدونکو د تل په سیر به هم درته په مهم موضوع بحث لرو عادل صاحب
بله موضوعی که امشب ما روی صحبت میکنیم گزارش دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان است که ادعا میکنه بر در طول یک سال گذشته 1.1 میلیارد دلار ایالات متحده به افغانستان کمک کرده است.
بله خود افغانستان بیا رغونی په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن په حکومت نیوکه کړی چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 میلیارد ډالر بشری مرستو په اړه دغه ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوي کړی دی. قدر منوریدونکو بحث باندې دی چې ولې د امریکا ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوي کړی دی او ورسره نور جزئیات لرو چې د خبرونه په لړ کې به د درنو ملمنو سره راوسپړو او قدر من ملمنه به زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو مخکې تر دې چې ملمنه تاسو درو پیژنو یا بحث پیل کو اجازه راکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه وګورو.
لوستون کې سید سلیمان شاه چارواکی وایي چې د قندهار په ولایت کې یو بل ډلهیز قبر مندل شوی دی. سیمهیزو چارواکو نن د پنجشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا نوی ډلهیز قبر د قندهار هوایي میدان ته نږدې د دامان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کشف شو. د والي د مطبوعاتي ویان حاجي زید په وینا په دغه قبر کې چې 15 کسان پکې ښخ شوي د چهارشنبه په ورځ د نوموړي ولسوالۍ د بشیر او علیزو د کلیو ترمنځ په یوې غونډې کې وموندل شو. داسې ښکاري چې د مړو هډوکي تقریبا 10 او یا 15 کاله زاړه وي. د مړو شمیر د سرونو د کوپړیو نه څرګند شو. حاجی زید ادعا وکړه چې دا کسان د پخواني حکومت په دوران کې وژل شوي وو خو معلومه نه ده چې څوک وو. د طالبانو حکومت وای چې د ایران د خواف او د هرات د ولایت ترمنځ د ورګاړي د پټلۍ د پروژې د درېمې برخې کار به هم زر بشپړ شي. د خبر تفصیل
د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې د چهارشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ درېمې ټوټې د ریلی او غیر ریلی ترمیماتو چارې په ښه کیفیت او چټکۍ سره روانې دي. د دې پروژې ترمیمات 80% بشپړ شوې دي او تر راتلونکو 4 ورځو به چاري پوره شي. تمه ده چې تر بشپړې دوه ورځې به له ایران هیواد سره انتقالات پیل شي. د هرات خواف د اوسپنې دغه پټلۍ 215 کیلومتره اوږدواله لري چې 140 کیلومتره د ایران او 15 اتیا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېدلې ده. د افغانستان تیر حکومت د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ درېمې برخې جوړولو تړون 85.5 میلیون ډالر په ارزښت له یو قزاقستاني شرکت سره کړی و. نو شباشنا امریکا غاګ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاګ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د برېټانیا د حکومت په مالی مرستې د دایکندي په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر 1,00,000 او 1,50,000 محتاج میرمنو باندې نقد مرستې ویشلې دي. یونیسف نن د پنجشنبه په ورځ د لړم په 14مه د ټویټر په پاڼه د یوې مسؤلې له قوله لیکلي دي پر ښځو باندې دا پیسې د دې لپاره ویشل کیږي چې د ژمي په موسم کې ضروري اړتیاوې پرې پوره کړي. د کاناډا حکومت له پاکستان نه 350 تنه نور افغانان هم انتقال کړي دي. د کاناډا د تابعیت اداره وایي چې په دغه کسانو کې یو شمېر ترجمانان او هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره کار کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست په یو بیانیه کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د ټویټر له لارې خبره کړې د افغانستان په باب د یو کانفرنس د جوړولو لامل د اوماها د پوهنتون د مسؤلینو مننه کړې. دا واشنگتن دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د روان 1401 لمریز کال په دوران کې 200 کورنیو او بهرنیو ژورنالیستانو ته د فعالیت کولو پرمټونه یا اجازه نامې ورکړي دي. نوموړي وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په دې اړه د ژورنالیستانو د څار د نړیوالې ادارې د انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې په دې جمله کې 196 آسیایي، اروپایي، امریکایي او هم د یو شمېر نور هیوادونو ژورنالیستان شامل دي. ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې څه د پاسه 270 محلي رسنۍ او 14 بهرنۍ مطبوعاتي شبکې فعالیت کوي. چک جمهوریت وایي چې د را روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو نیت لري. د سفارت د تړلو د پریکړې وجه موجوده امنیتي وضعیت ښودل شوی دی. د چک جمهوریت چې په 1408 لمریز کال کې په کابل کې خپل سفارت پرانیستی و، تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په موقتي توګه وتاړو او خپل ډیپلوماتان یې وویستل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوې قاتلانه حمله کې نن د پنجشنبې په ورځ د یوه ټوپکوالا په ډزو کې زخمی شو. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړ چې نوموړی په پخا او په لنګي کې زخمی شوی دی او دا وخت د لاهور په یو روغتون کې د تداوی لاندې دی. سی بی ایس رپورټ ورکوي چې دا حمله په ښکاره توګه د نوموړي د قتل هڅه وه. پاکستاني چارواکو لا په سمدستي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات کیږي، جمهور رئیس جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ وکړه خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د ګواښ او تهدید لاندې ده. ښاغلی بایدن په خپله بیانیه کې ویل چې په روانو انتخاباتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د جمهوري غوښتونکو د ګوند تر ګواښ لاندې ده. بایدن ویل د دغه ګوند غړو ځانونه د حکومت ټولو ادارو ته ځانونه کاندید کړي دي او په دې جمله کې داسې کاندیدان هم شامل دي چې د انتخاباتو د نتیجې د نه منلو ژمنه کړې. په ترکیه کې د ښځو د شرعي حجاب د اغوستلو د حق په اړه یو ځل بیا سیاسي بحثونه او ناندرۍ پیل شوي دي. له استانبول نه د امریکا غا خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په ترکیه کې انتخاباتو ته یوازې یو کال پاتې دی، د هغه هیواد د غټو سیاسي ګوندونو مشران په دې هڅه کې دي چې د ښځو لخوا د حجاب اغوستل د هغوی د مذهبي حق په توګه په قانون کې شامل کړي. خبریال وایي چې په دې اړه له تیرو 3 لسیزو نه د سیاسي ګوندونو ترمنځ بحثونه او مناظرې روانې وي. د برازیل خلاصي محافظه‌کار جمهور رئیس جایر بولسونارو له اوږده ځنډ نه وروسته خپل سیاسي مخالف او نامزد جمهور رئیس لولا دی سیلوا ته د قدرت د انتقالولو په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په انتخاباتو کې خپله ناکامي نه ده منلې. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ریزرو بانک مدیر هیئت رئیس جیرومی پاول پرون د چهارشنبې په ورځ د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سود نوې پالیسي اعلان کړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لمخې یو فلسطینی ځوان چې غوښتلې په لویدیځه غاړه کې خپل موټر د اسرایلي عسکرو لري وو کاروان سره وجنګي د عسکرو په ډزو کې وژل شو. د سی این این تلویزیونی شبکه رپورټ ورکوي چې د هند او ګجرات د صوبې د موربی په ښار ګوټي کې 13 اونۍ د یو ځوړند پلو د رالوېدو په پیښه کې د 115 وژل شوو کسانو په جمله کې څه د پاسه 50 ماشومان هم شامل دي. د فرانسې خبری اژانس ای اف پی رپورټ ورکوي چې د قطر دولت په دوحه کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د سټیډیمونو ته جوړولو د مهاجر کارګرانو لپاره د نقدي تاوان د ادا کولو وړاندیز رد کړی دی. او کارپوهان وایي د نیل دریاب چې له 13 زرګونو کلونو راهیسې بهیږي دا وخت په یوګندا کې له خپلې اصلي سرچینې نه د مدیترانې د سمندرګي پورې د وچېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر سره سم د نیل سیند چې 6500 کیلومتره اوږد دی د افریقا د نیمې وچې څه باندې 1 میلیارد خلک پرې د خپل ژوند د بقا لپاره متکی دي. د اقلیم د بدلون او د هوا د ککړتیا له امله د وچېدو خطر زیات شوی دی. د افریقا د نیمې وچې 1/10 برخه ځمکې د نیل په دریاب باندې خړوبی کیږي. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
درنو دین کو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د سیمې خبري را کو راست د خبرونه نه واوریدل مننه چې تر دې شی بیم او سلا وکړه لقدر مون اوریدونکو اوس په درنه ملمانه هم درته و پیژنو او هم دارنګه بحث په هم پایل کو په خبرونه کې د کابل پانتون پخوانی استاد اقتصاد پو استاد مسعود ملمده او همدارنګه سالم محمد صامت صاحب چې د مرستو رسوونکو ادارو سره د کار کافی تجربه لري په اقتصادي مسایلو کې د افغانستان کار کړی دی نو هغه به هم خپله تجربه او ارزونه را سره شریکه کړي. عادل صاحب که اجازه می ځان به مطمئنه کو چې ملمانه مونږ سره دی او کنه مهرباني.
بله استاد مسعود سلام میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه. همچنان جناب صامت صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر. مننه.
تشکر از شما. بله. اگر اجازه باشد. خب استاد مسعود، در قسمت ای که سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ادعا میکنه که طی یک سال گذشته حدود 1.1 میلیارد دلار امریکا به مسائل بشری و انکشافی در افغانستان کمک کرده. شما در این قسمت چی نظر دارین که این کمک تا کدام اندازه ملموس است در زندگی افغانستان، مردمش که در حالت بسیار وضع نابسامان اقتصادی قرار دارند تا کدام اندازه ملموس بوده است؟
قربان شما. سلام بر شما، سلام بر دوستای ما، تشکر از اینکه ما را وقت دادین. خدمت شما هست شما که خوب به صورتش کمک برای و خصوص کمک بشرخانه برای مردم افغانستان یک امر بسیار خوب است و آدم نمیتونه ردش بکنه، حتی باید تورم تمجیدم بکنه. از این لحاظ تنها 1.8 میلیارد دلار که از 1.1 میلیارد دلار که از ابتدای آمریکا به افغانستان تقریبا سرازیر کرده، جمعی از او 3 میلیارد دلار است که و جمعی 1.8 میلیارد دلار دیگه است که مواد صندوق کمک های افغانستان به افغانستان در قید انتقال کرده. ما در حدود بالاتر از 3 میلیارد دلار طالب به افغانستان کمک شده به امید از این که عمدتاً اهداف کمک های بشرخانه شما میفهمین که عمدتاً با در حقیقت با او سرمایه گذاری ها و کمک های اقتصادی که کمک بکنند رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی فرق میکنه. هدف اساسی کمک های بشرخانه در حقیقت نگاه کردن یا جلوگیری از وخیم شدن زندگی در حقیقت او باشنده های یک کشور به خصوص افغانستان که حال در مطرح است و در حقیقت تلاش میکنن که او را به سمت مثبت شرکت بده. ما که وقتی رو میخواییم که بگویم که آیا چقدر مهم است و چقدر مهم نیست و چقدر اهمیت داشته، نتایج این حرکات را ما در حد میبینیم. این حرکات امدتاً زیادتر هم حرکات سیاسی بوده. مانا داره که از دایم تیری امریکا امدتاً دو تا پالیسی در دو تا دولت بکار برده، یعنی مانا داره که در جمهوریت امریکایی ها تلاش میکردن که حفظ حاکمیت و انکشاف و اقتصادی و اجتماعی حاکمیت به وجود دارن، از امو خاطر است که 144 میلیارد دلار خرچ میکنن، به خاطر بازسازی 820 میلیارد دلار دیگه خرچ میکنن، به خاطر اقتصاد و 2 تریلیون دلار دیگه به گفته آقای اوباما خرچ میکنن در مجموع که نظام امنیت و مسئله دیگه است. ولی در حاکمیتی که طلبا داره در اینجا شعار نا امریکا فرق میکنه. در حقیقت یک حکومتی که غیر قابل قبول خودش است و غیر قابل الٹرناتیو است، یعنی معنا داره که یک حکومتی را که در حقیقت او را نمیپذیره و رسمیت نمیشناسهش، ولی الٹرناتیو هم در مقابلش نداره و در پالوش هم تلاش صورت میگیره که ارتباطات خود با این حکومت داشته باشه. از این لحاظ فکر میکنم که داشتن یک ارتباط با این دولتی که فعلا از حکومتی که در افغانستان است در حقیقت جزء اساسی گپاست، به خاطر که نمیشه بدون این دلیز به اون مردم کمک رساند. از این لحاظ کمک های امریکایی ها فوق‌العاده خوب است، ولی راهکاری که به خاطر توزیع کمک ها صورت میگیره و نشست از این کمک ها در جامعه افغانستان متاسفانه که مانند گذشته دارای نواقص و کاسی های فراوان است. قربان شما.
مننه استاد مسعود. مهم خبره ده چه تصورت اشاره و کلازم در خبال پختنه هم در سامت سپنه په همدې اکلو کوم سامن صاحب مرسته هغه وخت ما سره واقع کیږي چې شفافیت رامنځته شي. سیګار دازل د بایدن د ادارې نه هم داسې ګله کړې ده یا انتقاد پی کړی دی چې د مرستو رسولو چې تقریبا د یو کال په ټول کې یا په یو کال کې په تیر یو کال کې 1.1 میلیارډ ډالر بشري مرستې کړي دي د افغانستان سره ادارو په بشپړ ډول معلومات نه دي شریک کړي. یو دا د سیګار په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې ربع د راپور نیمګړی غني چې ای راپور نه دی ورکړی ځکه چې د کانګرس ته راپور نه دی ورکړی چې د امریکا د لګښتونو څرنګواله روښانه شوی وي. نو د دې نخکاری نه دا په دې معنی چې شفافیت په دې مرسته کې موجود نه دی، حساب کتاب نشته. تاسو په داسې یو وضعیت کې د افغانستان د بشري مرستو رسولو د پروسه یا خلک چې اشد ضرورت لري اوس افغانان دې مرستو ته پاکلې څه نظر لري؟ تاسو په دې کې وګدا تجربه لري د تیر حکومت باندې یوازنه انتقاد چې ډیر شدید انتقاد پی کېده همدا و چې شفافیت موجود نه و او فساد موجود په مرستو کې نور مسایل اداري فساد. په هر صورت ستاسو نظر غواړم.
ډیره مننه نوشابه جانې، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ملمتا او نور اوریدونکو ته. صحیح خبره ده، تاسو پوهیږئ چې شفافیت یا روڼتیا په انکشاف کې او په بشري مرستو کې دا یو د یو قوي اصل او پرنسپل دی حکومتداري ده. حکومتداري دا معنی چې هغه یو اصل دی چې هغه دی ولس او دی حکومت په منځ کې یا هغه اتوریټیز چې هغه خدمات ارزه کوي ولو که هغه په حکومت کې نه وي.
بله،
شفافیت یو اصل دی چې البته تراست پیدا شي، هماهنګي پیدا شي، نو د کومکونه یا د خدمات په صحیح طریقې سره باید وړاندې شي. چې متاسفانه دغه شی نه معلومي ګم د جمهوریت په وخت کې او هم په دې وخت کې چې دغه مسله نشته، دا یو اصل دی چې یعنی عمومي شفافیت باندې کار کول پکار دی. ولس ته باید په دې باره کې معلومات ورکړ شي چې سراغه څنګه مصرف شو، چیرته لاړو، د خلک ته توزیع شوی دا په کوم کرایټیریا باندې دوی سلیکشن زکه زیاتره هغه شخصي مسائل نه کله کله مونږ اورو چې هغه غریبانان وایي چې ولا مونږ ترس کړی دی کومک نه خبر نیو. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته د سیګر او د سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکای د خارجه وزارت په منځ کې دلته فکر کوم د منډیټ او د هغه کیو آر یو څه فرق دی، ځکه چې د سټیټ ډپارټمنټ پرون پریس کانفرنس چې ما واورېدو سیګر د نوم نه معلومیږي چې دا ایجاد شوی منډیټ دا و چې د افغانستان د بیا بازسازی او د بیا رغونې لپاره کوم پیسې مصرف کیږي دوی مسؤلیت لري چې دغه پیسې باید دوی دغه کې انویسټیګیشن وکړي، انسپکشن وکړي او دوی باید دغه راپور ورکړي کانګرس ته او حکومت ته. نو دغه مسله داسې معلومیږي چې دلته تقریبا د کانګرس او د سیګار او د حکومت په منځ کې دلته یو سوی تفاهم ایجاد شوی چې زه مطمئنم چې دغه مسایل باندې کېدای شي دوی کار وکړي چې آیا سیګار په دغه بشري مرستو چې افغانستان ته ځي آیا په دې کې هم مسؤلیت لري چې دغه انسپکشن وکړي.
بله، مګر او بخې خبرم په ګل بدل از اوس سیګار دا خبره روخانه کړې ده ویلې دي، یعنی د هغه د وینا د قرار ویلې دي چې د 2008 کال دغه قانون نه سرغړونه ده کوم چې د ما قانون په بنیاد سیګار خپل تحقیق شروع کړی او دا ویلې دي چې مرسته د کاغه بشری مرسته یو کده بیا رغونه ده پاره د کوم تفکیک نشته، اما باید روڼتیا یا شفافیت موجودی. نو د یوې خوانه د افغانستان د پاره د مرستو ضرورت، د بل خوانه د شفافیت موضوع. اوس دلته د پښتنه ده چې امریکا یو قانونمند ټولنه ده او همیشه د شفافیت طرفدار یو ټولنه ده ځکه قانون دلته حاکمیت لري او د لګښتونو او هر څه کانګرس ته باید روښانه شي چې د امریکا حکومت په کوم شي څنګه دا پیسې لګي. ولې د امریکا حکومت دا ځل نه دی غوښتي یا صحیح همکاري نه ده کړې د سیګار سره؟
بلکل، ځکه چې دغه دا پیسې دی د امریکای د ولس د ټاکس پیسې دی او دا د دوی نمائندگان هلته په کانګرس کې ناست دی، دا باید راپور ورکړي چې دا مهمه خبره ده، دا معلومه خبره ده. زما برداشت دا دی چې دلته یو څه سیاسي مسایل کېدای شي دخیل وي چې د میاندوروي انتخابات روان دی، کېدای شي په دغه مسایلو باندې هم دغه مسله دوی بس کېدای شي تعویق واچول شي او همدارنګه دلته زبیام وایم چې دلته یو څه زکه چې دغه د سیګار د نوم نه د سیمالمیږي زبیام په دې باندې تکرار کوم چې دلته د افغانستان د ریکنستراکشن فند دی. نو چې کله د افغانستان د ریکنستراکشن دی وایي چې هیومانیټیرین یا دغه چې هغه بشري مرستو پورې کې شامل نه دی، نو دلته سیاسي مسائل داخل دي او په دې مسله کې ځکه کې دي چې حکومت غواړي چې یو څه وضاحت په دې کې د دوی په منځ کې پیدا شي او هغه نه ورسته زمطمئنم چې دوی به څه حل لاره ورته پیدا کړي. او راشه دغه مسله چې د افغانستان د امریکای د حکومت بنا او بنیاد په دې دی چې دوی باید ولسته اکاونټیبل وي، نو دلته شفافیت رښتیا خبره ده باید موجود وي. دلته دغه کومکونه چیزی ده کومکونه باید دغه شفاف طریقې سره باید ولست راپور ورکړي شي. همدارنګه یو ولست نمائندگان چې په کانګرس کې دی هغه ته باید دغه مبارک معلومات ورکړي شي. استاسو اجازه وي دغه مسله یو څه دلته هغه دریم بحث چې راشو دلته دغه کومکونه یو مشکل چې
bale bale
bale zaurum sagagne wawrid
merawani da mark
kha bala masala da dai che yow bal farq dalta da bashari mrast che afghanistan ta us razi po khod jamhuriyat po waqt ki dalta yow sa hukumat che wo hukumat yow sana sa dakhil wo aw da mrast ziyatari de hukumat de budije de lare natla yow sa de UN aw de ijogan de lare natla چون اوس فعلاً په افغانستان کې د طالبان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دلته یو قسم دغه بشري مرستې چې افغانستان ته ځي او دغه د هغه اثرات هم چې د سلک ښکار کیږي دغه علت دی چې دا اول د یو ان ډالر نه ځي، یو ان خپل هغه مصارف دغه نه کټ کی اډمنستریټیو مصارف چې وته یا د اداري مصارف هغه نه ورسته یو ان هغه بیا کانټاکټ کوي دغه لوکل ان جی او سره یا جوګانو سره هغه بل مصارف. نو دا مسائل دی چې دلته یو سناسه دی هغه جام او خرج په بنا باندې چې سونه راغې سونه د مصارف خوش او سونه رقینا ولسته ورسره چې هغه موږ ته بنفیشری وي یا هغه خلک چې هغه دغه مستفید کیږي. نو دا مسله ده چې پدې کې یو څه شفافیت باید پیدا شي چې دا پیسې کې یو اشاریات میلیارډ ډالر افغانستان ته لاړو دا باید ولسته پرې باندې خبر شي او هغه خلک چې دغه پیسې مثلا لیگ افغانستان ته باید ولست ریباره کې راپور ورکړي چې وسونه مستقیم ولست لاړو سونه د په اداري مصارف کې مصرف شو. فکر کوم چې وسانه د غمرستې چې د هغه اداري مصارف ډیر لوړ دی او هغه ولست لیک شي رسیدي چې د اثرات یو سونه سره شي کم ښکاری مونږ.
تشکر. خب جناب استاد مسعود، سوال ما هم به یې ارتباط است. اگر کمک های ایالات متحده که مقدارش 1.1 میلیارد دلار تخمین شده ای از طریق ملل متحد به مصرف برسه، آیا ملل متحد کفایت و درایت و همچنان شفافیت کافی داره تا این پول به شکل درست در افغانستان به مصرف برسه، خصوصا این که مصارف اداری بیشتر از مصارف است که در خود پروژه ها به مصرف میرسه؟ به نظر شما این کار تا کدام اندازه برای رساندن کمک به افغانستان مفید یا مضر است؟
قربان شما. خدمت شما هست شده که قبل از اینکه به سوال برم میخوایم که روشنی را بندازم که این روشنی است که عمدتاً تمام کمک‌هایی که به افغانستان صورت میگیره فعلا به خصوص یک نیم سالی که حاکمیت جدید در افغانستان آمده مسئله سیاسی استخباراتی است. از این روز در تمام دنیا و در تمام معضلاتی که از امتدی آمریکا بوده و حتی کشورهای دیگه هم مسائل استخباراتی تا اندازه افشا نمیشه تا موقع معینش که لیک میکنه. از این لحاظ من فکر میکنم که عمدتاً قسمی که پیشتر یاد شد فعلا دولت آمریکا در مقابل کدام دولت دیگه قرار نداره که از لحاظ حقوقی و اونا شخصیت حقوقی داشته باشن که از لحاظ بین‌المللی که بر اونا داده شود و در حقیقت مکلفت ها و مسئولیت های اونا پیدا شود. از این لحاظ عمدتاً بعد شما میبینید که امیال مذاکراتی که آغاز میشه در مذاکرات در خط استخباراتی است و در خط نماینده های استخبارات آمریکا با نماینده استخبارات افغانستان در خط در تماس میشن و بعد از او حرفای صورت میگیره که من فکر میکنم که این که اونا در خط اجازه نمیتن و تا سیگار که چنین حرفایی را بزنه در خط از لحاظ استخباراتی میزنه که او هم سیگار هم حق داره به خاطر که در حقیقت نوع طرز العمل های پیشان وجود داره که مطابق اون طرز العمل باید اونا سنجش کنن و دقت بررس باشن. یعنی مانا داره که یک مسئله بررس کننده سیگار است. از این طریق این طرف هم در حقیقت حقشان است، بخاطر اینکه شما میبینید در حدود در تناد ایداق 120 مورد نمیشد که حتی مدبوعات را عرض بزنند، بخاطر که مسائل عمدتر مسائل استخباراتی و خصوص استخباراتی سیاسی است که از دوش گرد خورده. سوال شما که در قسمت سوال شما میاید این است که عمدتر خوب کلی میفهمند که یک بلد متحد یک محسیس که لحاظ بیروکراسی در حقیقت در صدر تمام دنیا قرار داره، ولی من از خدمت شما عرض میکنم که هر کس که هر چیز که میکنه بکنه دیگه، هیچ کس نگوی دو من ترش است لیکن دان چشیده میگیره، این مربوط میشه به عامل داخلی هم مطرح میشه. متاسفانه در افغانستان عامل داخلی خونسا است، مانا داره که از طریق دلیل دولت و حتی نمی حکمیتی که وجود داره یا در حقیقت عقد داده نمیشه که حرکت کنه. از این خاطر است که عمدتا بدون یک نظارت حرکت میکنه. شما هم همیشه هر کمک را و هر سرمایه گذاری را که آدم انجام میده از لحاظ اقتصادی در صورتی که نظارت وجود نداشته باشه یقین کامل لقت او خرابتر میشه و در حقیقت شما میفهمید که موقعی که انارشیزم در یک جای وجود داشته باشه در انارشیزم آدم میتونه زودتر خوبتر غارت کنه، حتی این غارت هم میتونه که سیاه که از سفید بسازه اونم در حقیقت نمی کرپشن کلانه حتی منی لندرینگ انجام بتنه پولشی های معینه در اینجا انجام میتونه میتونه. از این من فکر میکنم که خب ملل متحد تو اندازه مشکل خود داره، ولی هیچ کار نمیتونیم بگیم که ملل متحد دارای او کفایت هم نیست که نتونه که توضیح بکنه، ولی مشکلی است که طرف که باید نظارت کنه او هم معلوم نیست. مرا داره که اگر ملل متحد خودش کار را انجام میده خودش طرف خود را نظارت میکنه که عمدتا از داز حسابی که ما کار میکنیم عمدتا کسی که حساب میکنه خودش نمیتونن نظارت کننده باشه، ولی از این کسی که حساب میکنه و نظارت کننده باشه در حقیقت خود کفر محاسبه به شمار میره. از این لحاظ فکر میکنم تا اندازه حتما مشکلات خواهد باشه، مشکلات اداری زنا فوق‌العاده زیاد است، مصارفشان فوق‌العاده بلند است، ولی پالوش هم وقتی که نظارت کننده هم نباشه و نظارت کننده داخلی هم نباشه که دارای مسئولیت باشه در مقابل یک نهاد دیگه او هم نباشه، یک چیز واضحه که خطر اونمو عین 3 میلیارد دلار موجود میه که ما شما 3 میلیارد خرج کردیم نتیجه ایوازی که از 90 بریم به مثلا 80 بریم، از 90 رفتیم به 97، ما شما 87% بیکاری کشیدیم، 5% رفاهیت پایین سطحش پایین اومده که یکی از بدترین ارقام رفاهیت پیدا نتو در دنیا میتونه که به حساب بیاد. از این لحاظ نگرانی کلگمی است که در صورتی که اگر شده یک خرچ کرده نتیجه چی بوده، در صورتی که ما 1.8 صندوق کمکی را به صفر رساندیم نتیجه چی بوده، در صورتی که ما 3 میلیارد خرچ کردیم نتیجه کی بوده چطور بوده. از این لحاظ من حتی امیل شما رقم ثابت کمک‌ها را هم دیده نمیتونیم، برای یک تعداد ملل متحد میگه با 5 میلیارد دلار در مجموع کمک شده در افغانستان و هر هفته 40 میلیون دلار سرازیر میشه، تا امی گزارش 40 میلیون دلار هم کس گرفته نمیتونه که 40 میلیون دلار در کجا میره چی میشه و چطور میره، ولی پالوش هم ارزش تصنوعی پولی که همیال به وجود اومده که در حقیقت اونمو او وی سی است که در حقیقت ما شما در حقیقت اونمو ارزش گذاری سیاسی میدانیم حتی بالای امو هم کسی انتقاد نمیکنه. به این مانا که من پیش خدمت شما عرض دادم که خود طلبا یک حاکمیت بد برای از امتیاز آمریکا ولی غیر قابل تعویض است، غیر قابل اینا الترناتیو ندارن. از این لحاظ طرف مقابل هم فهمیده و چنین کار را انجام میده. من فکر میکنم که یک ذره بسیار آدم باید متوجه بود، ولی کسی که از درون افغانستان کی متوجه باشه اونو معلوم نیست.
بله
برای اینکه در حاکمیت اجازه را میتن از جایم تدیو امریکا و داود ما محصات دیگه هم نداره که باید کمک کنن بسیار که باشد از طریق آیبی ما شما کار میکنم.
دیر من نه استاد دوار و قدر منو ملوانون هیلکا و او دوریدون کنن چه من سر اوسی باستا دسیم او نره ده خبرون العوریدو روستا بیا هم ادامه ورکو.
با تقدیم سلام، اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل عدم همکاری یا ممانعت از ارزیابی کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور انتقاد کرده است. سیگار در گزارش ربوار خود که روز چهارشنبه 2 نوامبر به نشر رسیده گفته است که در این ربع سیگار برای نخستین بار در تاریخ خود به دلیل عدم همکاری ادارات حکومتی آمریکا نتوانست به کنگرس و مردم آمریکا گزارش کامل از مصارف حکومت ایالات متحده در افغانستان را ارائه کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بعد تازگی هشدار داده است که 79% از خانواده‌ها در زمستان پیشرو در افغانستان در خانه‌هایشان مواد سوخت ندارند. در اعلامیه این سازمان آمده است در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بجا شده داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقتی دارند. این در حال است که زمستان با سرعت در راه است. تلاش‌های آنها برای زنده ماندن با مشکلات زیادی روبرو است. در اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته شده است که 79% از افغان‌ها در خانه‌های زندگی می‌کنند که به بازسازی نیاز دارند. سفیر قطر در کابل میگوید که کشورش میخواهد یک دفتر خیریه را برای کمک به افغانهای یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بگشاید. بر اساس گزارش ها، مبارک الخیارین سفیر قطر در دیداری دیروزش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش پس از توافق وزارت خارجه طالبان برای گشایش این دفتر آماده است. سازمان عفو بین الملل در واکنش با آغاز تحقیق از سوی محکمه جزایی بین المللی گفته است که مردم از مدت‌ها در افغانستان در این انتظار بودند که عدالت در کشورشان برقرار شود. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که با حمایت مالی بریتانیا زنان نیازمند و مادران را در نقاط مختلف افغانستان تحت پوشش کمک‌های نقدی قرار می‌دهد. این صندوق امروز پنجشنبه 3 نوامبر در توییترش نگاشته است که بریتانیا در سال روان میلادی کمک‌های نقدی را برای 131,000 زن فراهم ساخته است. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی حکومت کانادا باری دیگر از انتقال صدها پناهجوی افغان از پاکستان به این کشور خبر داده است. این اداره شب گذشته در صفحه توییترش نگاشته است که 335 پناهجوی افغان از پاکستان در یک پرواز ویژه به این کشور منتقل شدند، در حالی که مقامات کانادایی گفتند که این کشور قاضی‌های زن افغان و خانواده‌هایشان را که از آغاز روند تخلیه از افغانستان به سرنوشت نامعلوم در یونان دچار شد در آن نیز میپذیرد. شما شنونده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت که آینده دموکراسی در انتخابات میان دوره‌ای زیر تهدید جمهوری خواهان قرار دارد که خود کاندید هستند اما آماده نیستند نتیجه انتخابات را بپذیرند. در حالی که محافظه‌کاران به خاطر وضعیت اقتصادی بر حکومت جو بایدن انتقاد میکنند، رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانیش جمهوری خواهان را هدف قرار داد. اتهام وارد کرد که در حدود 300 کاندید جمهوری خواه رای دهندگان و مقامات انتخابات را مرعوب کردند. این در حالی است که فقط 6 روز دیگر به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باقی مانده است، انتخاباتی که در آن جمهوری خواهان برای کنترل بر مجلس نمایندگان آمریکا دست بلند دارند و احتمال دارد اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را به دست بیاورند. حکومت ایتوپیا و رهبران شورشی در منطقه تیگری این کشور روز چهارشنبه از امضای توافقنامه پایان خصومت‌ها پس از 2 سال جنگ خشونت‌بار خبر دادند. توافق آتش‌بس میان دو طرف به میانجیگری رئیس جمهور پیشین نایجیریا صورت گرفت. جنگ میان حکومت ایتوپیا و جبهه آزادی مردم تیگری 2 سال پیش آغاز شد. وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در مورد هماهنگی برای حمایت بیشتر از اوکراین امروز بحث میکنند. نشست G7 با میزبانی جرمنی پس از آن برگزار میشود که حملات راکتی اخیر روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین به طور وسیع باعث قطع جریان برق شده است. و افزوده است که این گروه در زمینه یک میکانیزم هماهنگ کننده برای رویکرد در خصوص پالیسی در مهمترین موضوعات نقش مهمی دارند. وزارت توسعه زیربناهای اوکراین اعلام کرد که 7 کشتی حامل محصولات زراعتی سواحل دریای سیاه اوکراین امروز پنجشنبه 1 روز پس از سرگیری قرارداد غله به سوی بازارهای خارجی حرکت کرد. این وزارتخانه در بیانیه بدون اشاره به جزئیات گفت که کشتی ها 290 هزار تن محصولات غذایی را حمل می کنند و به سمت کشورهای اروپایی و آسیایی در حرکت است. بر اساس گزارش ها از کمیته مرکز انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود پس از شمارش تقریبا 90% آرا احتمالاً صدر اعظم بعدی اسرائیل خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که انتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور و پاک جین وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگوی تلفنی پرتاب راکت های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کردند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اثر تیراندازی زخمی شده است. خبرگزاری رویترز با استناد رسانه‌های محلی گزارش می‌دهد که به سوی کاروان موترهای عمران خان امروز در شرق پاکستان تیراندازی شده است. او اعتراض کنندگان را به سوی اسلام آباد رهبری می‌کرد و خواستار انتخابات قبل از وقت بود. گزارش‌های رسانه‌ها می‌افزاید که عمران خان در ناحیه پا زخمی شده و وضعیتش از خطر خارج است. فواد چودری وزیر سابق اطلاعات و یک از دستیاران عمران خان کدام تبصره فوری در این مورد نکرده است.
و در یک خبر دیگر، حمله مسلحانه بر موتر حامل طالبان در هرات 5 کشته بر جا گذاشت. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل کارمندان سیهی قلعه اردوی 207 الفاروق این گروه در ولایت هرات 5 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این رویداد صبح روز پنجشنبه 5 عقرب در منطقه پل خیمه‌دوزان از مربوطات شهر هرات به وقوع پیوست. وزارت دفاع حکومت طالبان حمله افراد مسلح بر موتر نو کاستر کارمندان سیهی این قلوردو را بزدلانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان شمار دقیق مجروحین این رویداد را مشخص نکرده است، اما برخی از شاهدان عینی گفتند که در این حمله مسلحانه بیش از 10 نفر دیگر زخمی شده است. پایان اخبار.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د بحث د سپین خبره خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ګوري او اوري. قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې په دې بحث کې چې د افغانستان د بیرغونه په چارو کې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن په حکومت نیوکه کړی دی چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 میلیارډ ډالر بشري مرستو پاړې د دې ادارې بشپړو چیلونو مخنیوی کړی دی. قدرمن ملمانه را سره په خبرونه کې د کابل پانتون بخوانه استاد مسعود صاحب دی او همدارنګه استاد سالی محمد صامد صاحب دی چې دوی هم د مؤسساتو یا د مرسته رسولو د ادارو سره په مختلفو ادارو کې البته کار کړی دی. په دې برخه کې تجربه لري، خپل تجربې او ارزونې دواړه قدرمن ملمانه موږ سره شریکې. د استاد مسعود نه بم او صامد صاحب دو موضوعات تا تر دې دمه په دې بحث کې اشاره شوې ده، د عدم شفافیت یا دا چې ولې د امریکا ادارې د غسیړنو ته اجازه نه ده ورکړې. په هر صورت دو موضوعات تر اوسه ذکر شو چې یو د امریکای انتخابات دي، د انتخاباتي مبارزه چې روانه ده، د میدترم یا منځنۍ دورې انتخاباتو باقی، او بل هم دا چې طالبان یو تعامل ته تر اوسه پورې نړۍ سره نه دی رسیدلی، حکومت نه دی پیژندل شوی په رسمیت، او په خپل منځ کې سره ویشل شوی سیاست مخکې وړي یا تګلاره مخکې وړي، یا داسې حکومت نشته چې صدېهی او د نړیوال مرستې یو مرجع ته منظم تسلیم شي. همدغه حالت چې دا دوه حالت دی، یو د امریکا د منځمهاله دورې د انتخابات او بل د افغانستان دغه حالت، څومره د مرستو رسولو دغه پروسه ټاکنه کولای شي د افغانستان لپاره؟ هم انتخابات، هم داخلي مسائل د امریکا او داخلي مسائل د افغانستان، څومره بشري مرستې ټاکنه کولای شي د افغانستان خلکو ته، څومره سختۍ جوړولای شي؟ نور
دا عمده فاکتورونه ده، دا کولای شي چې دغه کومکونه او همدارنګه هغه مستحق خلکو ته چې باید ورسیږي دا به ډیر ضرر ورسیږي. لکه مخ استاد مسعود ویل چې په افغانستان کې مونږ داسې یو اداره نشته چې هغه اقلا خپل نظارت وکړي دغه پروسې، لکه چې مونږ هغه طرف نه راشو. نو دلته طالبان چون دوی د امریکا سره رسمي یا دغه عمومي ټول ډونرانو سره چې دوی رسمي تعامل نه لري، دوی په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه پیسې دوی د لارې نه نځي، دوی د نظارت حق نه لري. نو بناً هماغه ان جی او ده او یو ان دی چې هغوی هم پلانیي هم تطبیقیي هم خپله نظارتي بېرته راپور ورکوي هغه ډونرانو ته، چې دا پخپله د یو انکشافي شفاف انکشافي او بشري مرستو د رسولو د خلاف دی. یعنی دا مانا چې هغه موږ تاسو په افغانستان کې یو اصطلاح لرو چې هم کوزه ده هم کلک کوزه ده هم کوزهګر ده. نو دغه مسائل دا به ډیر زیات همدارنګه دلته هغه کوم مخالفت یا داده چې هغه عدم تفاهم دلته د کانګرس د سیګر همدارنګه د حکومت په منځ کې د خپله طبیعي خبره ده چې مشکلات ایجادوي د نورو کومکو په باره کې چې دلته اوزه می روان ده افغانستان دپاره نور کومکونو ته ضرورت شته. دا دویمه مسله. دریمه مسله دا ده چې دلته هر بیرونی فاکتور چې راځي یا هر بیرونی هغه عوامل چې د افغانستان د بشری مرستو د رسولو د پاره چې پاغي باندې ډیر غټ تاثیر په ولس باندې کوي، بیا په هغه ولس باندې کوي چې هغه منتظر دی چې دوی به کومکو ته لاسرسی ولري او زمې د پاره اقل یو څه ذخیره کوي. دا دریمه مسله. څلورمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې دغه کرایټیریا چې دغه کومکونه دا چې افغانستان ته ځي د کوم کرایټیریا یا کوم مشخصات دی چې چاته ورسیږي، متاسفانه بعضی راپورونه د سړي چې مثلا هغه خلک چې مستحق دي هغه خلک ته کومک نه رسیږي، ولی هغه خلک چې هغه زور لري، زورور دي، ملک دي، قماندان دي، هر شي چې ده هغه کومکونه کوي شي چې هغه چاته وغوړي هغه کومکونه تقسیم کړي. نو دا هغه مسائل دي چې د هر طرف نه چې هغه عوامل د کومک د پلانولو لپاره، تطبیقولو لپاره، توزیع کولو لپاره چې هغه بیرونی عوامل اگر مستقیم منفی اثرات په هغه خلکو باندې کیږي چې هغه دغه کومک ته ضرورت لري چې باید هغه کومک ته لاسرسی ولري.
بالکل. و سمت صاحب، هر ورځ د امریکا غاک آشنا رادیو نه د ساسو غاک په خبرونه کې زمونږ وطنوال چې راسن مستقیما د افغانستان د مختلفو سیمو نه زنګ وي، یوازنی شکایت یې زمونږ د خبرونه د ساسو غاک د خبرونه 80% اوریدونکو د مرستو د متوازن یعنی غیر متوازن مرستې وی رسیږي خلکو ته، د دې نه ډیر زیات شکایت لري. خو اوس خو ساس د وینا له قرار چې په اوسنۍ ادارې باندې د طالبانو یا د دوی په حاکمیت باندې د سمنظم حساب نشي کېدی چې دوی باید د مرستې د سرنګوالي لپاره یا حساب ورکې او د نړیوال ټولنې غوښتنه هم ده چې د مرستې پرته د طالبانو د تسلیمېدونه چې طالبانو ته د مرستې تسلیم شي پرته د هغه نه باید د بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. ما د خلکو شکایتونه ډیر دي. هر صورت مسعود صاحب، تاسو هم په افغانستان کې په حساب د اقتصادي برخه کې ډیر وخت تیر کړی دی، ولې د سکیږي یعنی په خو هم د جمهوریت په وخت کې چې یو څه سیستم موجود و هم دا شکایتونه و، د دغه برخه ډیر ملامتي په کوم طرف باید سړی واچي؟ ګله د چانه و کې خلک داخل نه یعنی داخلي ادارې نه کا بهرنیانو نه مرستندوی ټولونو یا ادارو نه ک څنګه؟
خوب، در افغانستان دتن دو عامل بیرونی و داخلی بسیار رول داره و بسیاری وقت عامل بیرونی چون تمویل کننده عامل داخلی است و در حقیقت اونا یک دست برتر در قسمت تمامی مسائل افغانستان داشتند. این غیر طبیعی هم نیست، به خاطر که شما 40 سال جنگ و 40 سال بحران هر کشور ولو کشور بزرگ هم می بود و تمامی شیرازه اقتصادی اجتماعی و سیاسیش هم برهم میرخت و آدم نمیتونست که توقع بکنه که مانند کشورهای دیگه با یک بارگی یک چیز شوه. یعنی ولا پالوشم داشتن یک همسایه های بسیار عریض که در حقیقت استفاده از یوری فخیرسازی همسایه را در مقابل ما کار میگرفتن و میل از آن تلاش سخت تلاش میکنن که افغانستان کنفدریشن شوه و یک دلیل شوه بر ایران و یک دلیل شوه بر پاکستان و همچنین یک دلیل باشه بر کشورهای آسیای میانه به خاطر رسیدن به جنوب آسیا. متاسفانه که یک سیاست اشتباه میزد با دولت های افغانستان به کار میبرد، یعنی رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان از طریق ترانزیت که خودش یک اشتباه استراتژیک بوده. ما برشان در چند تر هم برشان گفتیم که چنین اشتباه است. ما درست است که ترانزیت یک عایدآور است ولی نمیتونه که کلید اساسی رشد اقتصادی باشه. رشد اقتصادی ما تنها بر اساس تولید صورت میگیره و این مفکوری که همیشه غربی ها امروی ما هست و در حقیقت پول داده میره و پول بالای سرک ها در حقیقت پاش میتن و ما میگیریم و میریم در بیچ در حقیقت معیش رو نوش میکنیم، یک وقت میرن و ما میمانیم که چنین شد. ولی عمدتا نیست که در طرف عامل خارجی هم بسیار عمده است. عامل خارجی صدها سوال سوالیه هاست، مثلا آمدن آمریکا، بودن آمریکا، برآمدن آمریکا، دادن کمک به آمریکا و در حقیقت تمامی چیزهای کالسیگار میگن سوالیه هایست که بسیاری سوالیه ها را جوابش اگر آدم ساده عادی و حتی مطبوعات نمیتونه پیدا بکنه، شاید 50 سال بعد لیک شوه و 50 سال بعد بیرون بره که چنین شد و چنان شد. از این لحاظ عمدتاً در افغانستان فعلا به خصوص بعد از آمدن طلبا نوع حرکت های مخفی که در پالیسی های سیاسی به کار میره بسیار زیاد شده. ما عمدتاً در پالیسی ها شما میفهمید ما سه رقم کار داریم. یکی کاملا روش است، شما یک پالیسی رو به کار میبرین، تاکتیکاش کلی میفهمن، شما پالیسی رو روشن میکنه. در یک قسمت دیگه ایش رقم 50% شما میفهمین، 50% در حالت مخفی نگاه میشه. در بعضی حالات از این کاملا اونبور به نام پالیسی های اشد مخفی را یاد میکنن که این دادگاه گرفته میشه که شورای امنیت ملی و کشور در حقیقت امنیت و منافع ملی کشور خودش در درون یک کشور دیگه تعریف میکنه و او را قابل روشن کردن نمیدانند. از این لحاظ من فکر میکنم که در تمام دنیا می رقمی است، در پاکستان می رقم است، در افغانستان ما شما می رقم است، در شورای امنیت ملی ما یگان گپا بود که کاملا مخفی بود و تنها رئیس جمهور و خود اونم دو سه نفر می فهمیدن که مسئولیت امو بخش داشتن در ایران، در روسیه، در هر جای دیگه. از این لحاظ من فکر میکنم که عمدتا در کشورهای روبه انکشاف و خصوص در کشورهایی که عقب نگه داشته ترین باشه مثل ما واره که در پنج کشور عقب دنیا هستیم دیگه، من تو هیچ چی ندارم مقدر یک توقعی ندارم که او تو که همیشه در جای دیگه کارسن باشه در افغانستان باشه. فقط ما فیصدی چه تعیین میکردیم از لحاظ اقتصادی، ما 60 در حقیقت شاخص تعیین کردیم. اگر ما به 60 برسیم، به 60 فیصد برسیم، یک پالیسی رو به 60 تطبیق بکنیم و مدیریت خود ما میتونیم بگیم مدیریت موافق است. ما به خاطری که ما در مدیریت اون منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و منابع معلوماتی را ما استفنگ کنیم، پلانینگ کنیم، نظارت کنیم، به هدف بزنیمش، ما بگیم درست است، یعنی رسیده اون به 60. این معنی داره که اگر 25 اونا رو بیرینگ به 100 شوه، این در حقیقت مقداری بسازنش. این معنی داره یک توقع ما نداریم که در حقیقت بالاتر باشه، برای اینکه در اونجا کرپشن وجود داره، سطح شعور بسیار پایین است، مسئله نظم اجتماعی وجود نداره، در حقیقت یک نوع بدبینی های وجود داره و نوع باورمندی اساسی که باید در اجتماع با وجود بیاید به خاطر رشد اقتصادی اجتماعی، اون باورمندی در حقیقت در حقیقت نازل پایین اومده از 40 سال. ما دوباره باید باورمندی را بسازیم. از این لحاظ فکر میکنم که این حرکتایی که صورت گرفته در حقیقت خوب است، یک خوب است، مثبت است، یعنی کمک میکنن، پول میتن، دگپا میکنن و یک چیز متوجه باشین که ما یک شعار داریم که یک دفاع بد صد چندان خطرناکتر از صد تا تخریب است. یعنی ما نداره اگر ما دفاع بد از دموکراسی کردیم واقعا شکستش دادیم، ما دفاع بد از کمونیسم کردیم شکستش دادیم، ما دفاع بد از اسلام کردیم در حقیقت شکستش دادیم. از این لحاظ ما میگیم که باز اگر تکرار شود اشتباه شود، باز ما یک چیز بد را از یک چیز خوب را که کمک جهان از برای افغانستان به صورت بد او را دفاع بکنیم و به صورت بد او را نمایش بدیم، تا چندان تخریب خرابتر از اینکه که کمک نکنیم. قربان شما.
خب جناب صامد صاحب، در گفتار استاد چند موضوع بسیار زیاد برجسته بود که یکی مسئله اشتباهات بود. وقتی که از مسئله فقر و گرسنگی و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان صحبت میشه، دم از میلیاردها دلاری که میگن به افغانستان سرازیر شد و در زندگی مردم تغییر ملموسی رخ نداد، به نظر شما اولی که این واقعیت داره که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد، دومی که اگر سرازیر شد مشکل در کجا بود که نتونست تغییر ملموسی را در زندگی مردم افغانستان وارد کنه؟
ډیره مننه. ګورې دا میلیارډونه ډالر افغانستان ته سرازیر شو په دې کې شک نشته دی. دای چې د پیسې څنګه سرازیر شو، څنګه لاړو، چیرته لاړو، دغه مسله سوال دلته دی. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې موږ او تاسو دغه اقتصادي مسایل باید د بشري مسایل نه جدا کړو. بشري مرسته هیڅ وخت یو مملکت اقتصاد نشي پیاوړی کولای. یو مثال تاسو د ورکوم، یو سړی ده د کینسر مرض لري، ډاکټر هغه ته دوا ورکوي چې هغه عمر لکه یو سن او سبوک چې که 15 کاله وي شپږ کاله شي اووه کاله شي، دغه ته وایي بشري مرستې. بشري مرستې دا معنا چې یو بحران راغلی، ته غواړې چې هغه بحران ټکنی کړي او هغه د هغې د وسعت مخه ونیسي. ګورې موږ چې کله وایي چې اقتصادي مسائل دا معنا دی چې ته باید په کوم سکتور کې ته انویسټمنټ کوي یا سرمایه ګذاري کوي، کومې پروژې به ته تطبیق کوي. اقتصادي مسائل چې غږیږو بانکداري سیستم دې څنګه ده، ستا هغه واردات صادرات په کوم حد کې دی، او په کوم سکتور کې، آیا زراعت کې، آیا انکشاف دیهات کې، آیا مثلا په ترانسپورټ کې، په کوم بخش کې ته غواړې، یا دا په صنعت کې. دا ته وایي اقتصادي مسائل. ګوره چې کله جمهوریت و، په جمهوریت کې هم په دغه مسایل باندې ډېر لږ سرمایه ګذاري کېده، ځکه چې دغه کومې بیرونی پیسې راتلل افغانستان ته، هغه آن بجت او آف بجت و چې یو څه پیسې افغانستان حکومت د لار نه راتلل، یو څه پیسې مستقیم د ډونران د لار نه انجیو ته ورکول کېده، په هغې کې شفافیت هم قوي نه و او انجیو یا دغې چې نور ادارات هغه تطبیقوو. نو دلته اوس د طالبانو په وخت کې، کله د طالبانو حکومت راغلی ده، موږ د اقتصادي مسایل څه شی نه دی لیدلی په افغانستان کې چې دلته په اقتصادي مسایلو کې دلته انویسټمنټ شوی وي، ځکه چې بانک مسله دلته تحریم دی د افغانستان بانک باندې. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته یو کلیر ستراتیژي نشته دی چې ښه موږ د درې کاله آینده افغانستان څنګه ګورو، څنګه غواړو چې افغانستان په اقتصاد کې په کوم ځای کې وګورو. او حال دا ده چې دلته د خلکو حالت بدیږي. او مهمه مسله دا ده چې دلته متاسفانه اوس ډالر د افغانستان نه ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي. دا یو غټه مسله ده. دغه پیسې چې افغانستان ته ننوځي، هلته کلدار یا پمن، هلته د افغانستان په سرحدو، د پاکستان او ایران په سرحدو باندې افغانستان ولایتو کې چلیږي، ولې متاسفانه چې ډالر قاچاق کیږي د افغانستان نه بیرون پاکستان ته ځي او ایران ته ځي. دا بله مسله ده. مهمه مسله چې موږ دی اول ورسره غږیږو، او هر اقتصادي او انکشافي او بشري مرستو کې شفافیت مهم دی. ولو کته هغه خلکو ته کومک یې اړتیا په حساب ورکې چې دا کوم ځای نه راغی، څنګه راغی، څنګه مصرف شو، چاته لاړو، څنګه لاړو. نو اوس فعلا افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې زه فکر نه کوم چې دلته سرمایه ګذاري، انویسټمنټ یا پیسې ورکړ شوی وي.
که همدغه بشری مرستو باندې جدي خبري وشي چې خلک دا مهال ضرورت لري، اقتصادي ناورین سره په خلک مخ دي، یا بحران سره مخ دي افغانستان کې، بشری مرستو ته شدید ضرورت ده، د نړۍ توجه اوخت ده، بشری مرستې کیږي د افغانستان د اوسنی حکومت باندې، یا حکومت باندې، یا د طالبانو په حکومت باندې، اوسنی حکومت باندې حساب کتاب نه کیږي. تاسو ویلو سات مسعود میل د سیو مرجع یا د سیو مسول اداره نشته چې نړیوال د اخینه پښتنه وکړي د حساب کتاب یا د شفافیت پار صورت. اما نړۍ چې کومک کوي، د کومې تګلارې، کوم طرز العمل تیرو ته پکاتو، چې حتی یو منظم حکومت یا د ټول فساد سره بیا هم یو سیستم موجود وو په افغانستان کې، هغه وخت هم د نه بهرانیان یا بهرنۍ ماسی یا ادارې چې د افغانستان سره کومک کوي، نسل په سلو هغوی راځي او نه د افغانستان حکومت او خلک. تیرو ته پکاتو اوسنی حکومت نیمګړتیا او د طالبانو د اوسنی حاکمیت نیمګړتیا او ته پکاتو، بهرنۍ ادارې باید څه وکړي؟ کومه تګلاره غوره ګڼئ تاسو د خپل تجربې په اساس چې مرستې بالاخره د افغانستان یو غریب وګړي ته ورسیږي؟ ځکه هر تحول چې راځي، هر څه چې کیږي، جبران بیرته ولس ورکوي. نو څه باید وشي؟ تاسو څه وایئ؟
زه وایم چې یګانه لار چې پاتې ده چې موږ دغه کومکونه شفاف طریقې سره ورسو ولسته، دغه د بینفیشری یا دغه مستحقینو سلیکشن چې ده، هغه د افراد د لاس نه باید واخیستل شي، د ګزار د لاس نه واخیستل شي، د ملک د لاس نه واخیستل شي، یا هر اپروچ یا هر پروسه چې دوی لاس لاندې نیولی ده، دا باید واضحه کړي. یعنی مانا دا ده چې دا باید ولسته لاړ شي، یو کله ته چې ځي هلته باید یو 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 طریقه دوی باید دغه کې چې زه غواړم کوم قسم خلک هلته کومک کوم، او دغه خلکو ته چې زه کومک ورکوم، د هغې د کرایټیریا یا د هغې د هغه شاخصونه څه دی چې هغې ته زه کومک رسوم؟
دا څومره امکان لري څوک بهرنیان زمونږ د کلي و کور او د خلکو د حالت نه څنګه خبرېدی شي؟ دا امکان لري؟
دا امکان لري دا یو کلیر یو واضح پالیسی او ستراتیژي ته ضرورت لري. موږ په خوده جمهوریت په وخت کې موږ تاسو دوه برنامه درلود په افغانستان کې چې یو ولسی تړون او یو امدغه سټیټن چارټر وو. موږ په کلی کې کار کړی دا الټي او سي شوراګان موجود دي، یو سي انسټیټیوشنونه موجود دي، هغه تاسو تحلیل دی هغه کلی موجود دي چې د غوازه د اقتصاد د هغه کلی سره یو څه د اغینه کومه وخت څه یو څه اوس زغوارم چې اې کله کې زغوارم چې البته کومه کوم نو سبا اې کله ته زما البته په جمعات کې ولوس راغوندم. جمعات بهترین ځای دی چې ولوس راشي او دغه کنجیو ته کلمین دار شو چې دی البته یو وروه خپل کرټیریا ته شي کې چې زغوارم چې به وته مایوب ته او هغه خلک چې وروه زمکې نه لري کور نه لري او هغه د ډوډۍ د خوړل د په ډوډۍ نه لري سپو کله کې څوک دی دا یو څه کار غواړي ورې د لپاره دغه یو ستراتیژي باید جوړ شي چې دغه کومکونه د افراد او د سپیسیفیک انسټیټیوشن د لاسه ووسی او یو څه نظر ولس ته حق ورکړي چې هغه اظهار نظر وکړي.
ډیره مننه تاسو.
بله استاد مسعود، وخت هم کم مانده، فقط 3 دقیقه وخت ما از برنامه مانده. شما برای وضع موجود افغانستان من حیث یک اقتصاددان چی تجاویزی را پیشکش میکنین تا که حداقل وضع موجوده یک تغییر یک یا به سمت تغییر حرکت شروع شود؟
خب قربان شما، ما میتونم که ما یک همیشه پیشنهاد دارم که اگر میشه که ما بتونیم این کمک‌های بشرخواهانه را آرام آرام از دهلیز اقتصاد حرکتش بتیم که هم در حقیقت کمک‌های بشرخواهانه شود و هم در حقیقت اقتصاد دکه بده. خود اقتصاد در حقیقت انگیزی ایجاد مصرف میکنه، بلند رفتن مصرف در حقیقت تقاضای مؤثر ایجاد میکنه و موجود تقاضای مؤثر تولید ایجاد میکنه که در حقیقت میتونه که تا اندازه یک رشد بسیار قوی وجود نبره و حتی کوچک هم وجود نبره و وضع را به وضع موجود به می نگاه کنه و نمونش وی از طریق جی دی پی میشه. عاملین جی دی پی ما در حقیقت زراعت است که 23% است، 21% است، صنعت 56% خدمات ما است. تمامی از اینا عضو خانواده ها هستن تمامشان و از این لحاظ ما فکر میکنم در صورتی که اگر ما کمک ها را از این طریق حرکت بتیم در حقیقت ما هم میتونیم که سکتور زراعت، سکتور صنعت و سکتور خدمات در حقیقت انگیزه حرکت بتیم و دوباره زنده سازی سکتور را به حرکت بیاریم با وجودی که کمک ها بشرخوانه است. حالا در این زمان حال دیروزایی که ما رنگ میبینم در ریورسیا و اینجا حتی اقتصاد اجتماعی هم که می کمک های بشرخوانه جز اقتصاد اجتماعی داخل میشه، حرکت به سوی ایجاد افز و نمون نیروی کار و بوجود آوردن نیروی برای تولید است که در حقیقت زمینه های اساسی تولید در حقیقت رمی کمک های بشرخوانه که در این تو کشورها به منظور پایین جلوگیری از پایین نامدن یا افتیدن همه نیروی کار و از بین رفتن او را حتی کارگر ساده را باید افز بکنی صورت میگیره. من فکر میکنم که تمام کمک ها باید از این طریق صورت بگیره، از طریق جی دی پی ده و کمک ها وقتی که نقد میه از طریق بانک حرکت داده شود. مانا داره که کمک های بانکی میتونه که شفافیت ایجاد کنه، شما یک مقدار پول میتین پس دوباره مقدار پول گزارش را میگیرین که در کجا توزیع شده، چی گونه توزیع شده، توسط کی توزیع شد، همیشه سوال هم جواب بدن. ما متاسفانه که در ما که میریم همیشه سوالی که ملل متحد ما را یاد میداد به خاطر برای شاپا عالمی را فراموش کردن، این مانا داره چی 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 چطور چرا کی کی کجا را چای سوال جواب نمیتن و تحلیل پیست و پیستال رو سوات نمیکنن. اینا مانا داره که یک دمی مانند یک حرکات عنعنوی داخل افغانستان میشن و به صورت عاجل کار را انجام میتن و به صورت عاجل پس بیرون میبرن و به صورت بسیار سریع و عاجل یک گزارش برای خودشان نشان میکنن و امضا میکنن خلاص. ما اگه در صورتی که چای سوال ایجاد بکنیم که چی را باید ما توزیع میکنیم، چطور توزیع میکنیم، چرا توزیع میکنیم، برای کی، به کجا و کی با کدام زمان توزیع میکنیم و در کدام شرایط اقتصادی اجتماعی و تکنولوژی و به کدام شرایطی که ما داریم کدام قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و او چیزا رو ما تعریف میکنه او چی است و کدام قانون و قوانین وجود داره. اگر این کار کنیم ما فکر میکنیم یک چوکات رو پیدا میکنیم.
تشکر.
دیره مننه د دوارو قدرمونو میلمنو سالی محمد صامت صاحب او استاد مسعود صاحب نه دیره مننه چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته کور مودن. قدرمونو اوریدونکو تاسو نه دیره مننه چې تر دې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. تر بیا هم لوی الله ماشه.